صفمت وایت بکنم، کسانه برایی و صدایت بکنم، صدایت بکنم. دزیر درخت
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ د ساعت مهمو خبرونو ته. د طالبان حکومت او پاکستان موافقه کړې چې د خپل روابطو سطحه د شارج دافیر څخه سفیر ته لوړه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په همدې موضوع د پاکستان له مرستیال صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار سره نن خبرې کړي. متقی د دې موافقه هرکلی کړي او هیله څرګنده کړي چې له شارج دافیر د سفیر کچې ته د ډیپلوماټیک ماموریت د لوړولو کارونه ژر بشپړ شي. د طالبانو حکومت او پاکستان په داسې حال کې د پریکړې ته رسیدلی چې په وروستیو څو میاشتو کې اړیکې ډېرې ترینګلې شوې وې. که څه هم پاکستان له لومړنیو هیوادونو و چې د طالبانو ډیپلوماټ یې ومانه، خو لا د سفیر په کچه استازی نه لري، بلکې دواړه هیوادونه ډیپلوماتیک روابط د چار سنبالي او شارج دافیر په مټ مخته بیایي. اسحاق ډار هم د پریکړه ستایلې او ویلي دي چې په دې سربیره په اقتصاد، امنیت او سوداګرۍ کې د پاکستان او افغانستان همکاري زیات شي. نن د جون لومړۍ د والدینو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د غبرګولي له 11 سره هم برابر ده چې افغانستان کې د ماشوم د ورځې په توګه هم لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په 2012 کال کې دا ورځ په دې نوم نومولې او هدف یې ترې د ماشوم په وده او روزنه کې د والدینو د حیاتي رول ستاینه او لمانځنه ده. په افغانستان کې یو شمېر میندې او پلرونه وایي د بېوزلۍ په شمول د بېلابېلو ستونزو او امکاناتو د نشتون له امله لکه څنګه چې لازمه ده خپل ماشومان نشي روزلی. د داعش یا اسلامي دولت ډلې یو لوی غړی چې د ترکیې د حکومت تر تعقیب لاندې و، د افغانستان او پاکستان پولو ته ورڅیرمه د ګډو استخباراتي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دی. د ترکیې انادولو خبری آژانس نن یکشنبه د منابعو له قوله د اوزګور التون د نیول کېدو خبر ورکړ. نوموړی د ابو یاسر اترکی په مستعار نوم هم پیژندل کېده. ریپورت زیاتوي چې نوموړی وظیفه درلوده چې د منځنۍ آسیا او اروپا څخه ورغلي جنګیالي د افغانستان او پاکستان په سیمو کې ځای پر ځای کړي. فلسطینی چارواکو ویلي په رفح کې په تازه بریدونو سره لږ تر لږه 10 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د فلسطین روغتیایي چارواکو ادعا کړې چې اسرایلي عسکرو د یکشنبه په ورځ په هغو خلکو باندې ډزې کړي چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره ولاړ وو. په رفح کې د غزې د بشر دوستانه بنسټ په نوم یوه ټولنه په خلکو مرستې ویشي. د فلسطین سری میاشتې ټولنې ویلي دي د دوی روغتیایي ټیمونو د لږ تر لږه 30 کسانو مړي له سیمې وړي دي. د اسرایلو پوځ ویلي د مرستو د ویش په یو مرکز سره نږدې پر فلسطینیانو د بریدونو راپورونه څیړي، خو په دې اړه یې بېخبري وښوده چې مرګ ژوبله د عسکرو په ډزو سره اوښتې. او پاری سن ژرمن د لومړي ځل لپاره د اروپا د اتلانو لیگ وګاټه. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ په پایلوبه کې د فرانسې استازي پاری سن ژرمن خپله ایټالوي سیاله انټر میلان لوبډله 5-0 ماته کړه. پایلوبه د شنبه په شپه د میونیخ ښار په الیانز ایرینا سټوډیوم کې وشوه. د پاری سن ژرمن لوبډلې لسګونه زره مینوالو د بریا جشنونه وکړل، خو د پاریس په ځینو برخو کې له پولیسو سره د خلکو د اخوډب راپورونه هم ورکړل شوي. لږ تر لږه 300 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د پاری سن ژرمن په بریا خوښي څرګنده کړې ده. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په خبرونه کې په ګډه اورو. د طالبانو د امر بالمعروف وزیر ورستی خبر جنجال منی شوه.
لبد مرغه طالبان د دین اصلي رو خلکو ته نه بیانوي، بلکې تحریف شوی شیان د خلکو ګټو لپاره خلکو ته بیانوي او په دې تحریف سره غواړي چې خپل سیاسي واک په خلکو په جبر ومني.
نن د والدینو نړیواله ورځ ده، خو ځینې میندې وایي د خپلو کوچنیانو په روزنه کې له ستونزو سره مخ دي.
اوس په یو کرایي کور کې یو چې یو لوی خراب سرای دی، دوه کوټې دي پکې چې انسان پکې ژوند نشي کولی. کاروبار نشته، دندې نشته، نجونې ښوونځي ته نه پرېږدي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو خلک د برېښنا د کموالي څخه شکایت کوي.
د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره جدي شوې ده. موږ د ورځې په اوږدو کې هېڅ برېښنا نه لرو که کومه ورځ د یو یا دوه ساعتونو لپاره پرېښودل شي.
په اوکراین کې د جنگ وروستی حال هم درکوو. نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی ویلی په اسلام کې انسان غلام دی او فردی ازادي یوازې د شریعت په چوکاټ کې معنا لري. نوموړي ته په یو شمیر منصوبو غږیزو پیغامونو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي او دغه شان یو شمیر رسنیو هم خبره کړې دي، د دې سربیره ویل شوی چې د نجونو پوهنتونونه د آزاد ذهنیت خپرونکي مرکزونه دي. د دې غږیز پیغام چې د نجونو پر زده کړو، لباس او ټولنیزو ازادیو هم پکې خبرې شوي، کره وخت معلوم نه دی. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په اکسپانه هم د تازه خبرې خپرې شوي، خو په دې موضوعاتو څرګندونې پکې نشته. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان ادعا کوي چې طالبان اسلام د خپلو شخصي ګټو لپاره تحریفوي او هڅه کوي چې افغانان د اسلامي شریعت په نوم وویروي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د خود د حقونو یو شمیر فعالانو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او سرپرست وزیر خالد حنفی ته منسوب تازه غږیز پیغام په خبرګون کې چې ویلي دي په اسلام کې انسان غلام ګڼل کیږي، دا کوي چې طالبان اسلامي شریعت د خپلو شخصي ګټو لپاره تحریفوي. دوی دا ادعا کوي چې طالب چارواکي هڅه کوي چې ملت د اسلامي شریعت په نوم وډاروي او په پټو سترګو دغه ډلې هر ډول ناروا کړنې ومني. لدې ډلې د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د مشارکت د شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه طالبان تمام آموزه
لبد مرغ طالبان د دین اصلي رو خلکو ته نه بیانوي، بلکې تحریف شوې شیان د خپلو ګټو لپاره خلکو ته بیانوي او په دې تحریف سره غواړي چې خپل سیاسي واک په خلکو په جبر ومني. دوی هڅه کوي چې د دین په نوم خلک په فکری ډول غلامان کړي ترڅو دوی هر ډول ناروا کړنې په پټو سترګو ومني.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر خالد حنفی په خپل تازه سرګندونو کې ویلي چې په اسلام کې انسان غلام ګڼل کیږي او په شریعت کې شخصي ازادي ځای نه لري. نوموړي ته په یو شمیر منصوبو غږیزو پیغامونو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوي او یو شمیر رسنیو هم خپرې کړي ویلي چې د دینی عالمانو سره یې په یو ناسته کې کړي. د دې سرګندونو سربیره د نجونو پر زده کړو، جامو او ټولنیزو ازادیو هم باس کړي او د نجونو لپاره د عصري زده کړو مرکزونه د آزاد ذهنیت خپرونکي مرکزونه بللي. په پیغام کې دا ادعا شوی چې دا ادارې ځوانانو په ځانګړي ډول نجونو ته دا باور ورکوي چې دوی کولی شي د خپل ورور، پلار یا شرعي قانون پرته په خپلواک توګه خپل راتلونکی جوړ کړي. دې غږیز پیغام کې چې ځای او دقیقه نیټه نه ده خودل شوی، پتلون، دریشي، نیکټایي او ګیره خریل هم د اسلامي اصولو خلاف عمل بلل شوی او علما وغوښتل شوی چې د فکری جګړې په وړاندې په کلکه ودرېږي. ازادي راډیو خالد حنفي ته د دې منسوب پیغام کراوالې په خپلواک ډول نشي تاییدولی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هم نن په خپل اکسپانه د خالد حنفی غږیز پیغامونه اخبار کړي چې نوموړي پکې ویلي اوس مهال د سنگر جګړه پای ته رسیدلې او د تبلیغاتي جګړې د مخنیوي لپاره باید عالمان هڅه وکړي. دغه وزارت هم دانه دی ویلي چې د غناسته کلو چیرې شوی، خو ویلي دي چې نوموړي دا خبره د عالمانو او قلموالو ترمنځ د همغږي په وناسته کې کړي. په همدې حال کې اوس مې دنیا عالمان وایي د اسلامي شریعت لمخې انسان د الله بنده دی او دا بندګي د مینې، باور او تسلیمۍ پر بنسټ ولاړ ده، نه د زور یا تحقیر پر بنسټ. یو دینی عالم چې نغواړي په دې راپور کې نوخ پورشي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د انسان لپاره د الله بندگی ذلت نه بلکې د عزت نښه ده.
اسلامي شریعت لمخ انسان د الله بنده دی او دا بندگی د مینې، باور او تسلیمۍ پر بنسټ ولاړ ده، نه د زور یا تحقیر پر بنسټ. انسان غلام پیدا شوی نه دی، بلکې آزاد پیدا شوی دی، ځکه الله تعالی هغه ته اختیار ورکړی دی چې ایمان راوړي یا کفر وکړي، نیکی وکړي یا بدی وکړي، او دا اختیار د غلام نه بلکې د یو آزاد انسان ځانګړنه ده.
د یادونه ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې فردي ازادي په جدي ډول ځپل شوې، په ځانګړي ډول ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. دوی له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري. ډېری دولتي او نا دولتي ادارو کې له دندو هم راګرځول شوي. له شرعي محرم پرته سفر نشي کولای. حجاب هم پرې اجباري شوی او په ګڼو نورو ټولنیزو فعالیتونو کې هم محدودیتونه پرې لګېدلي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د تیر 2024 کال اگست په میاشت کې خپور شو، د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې ویری د خوځو مخ پټول هم ضروری دي. په دې قانون کې ان د خوځو غږ هم اورد بلل شوی چې پکې راغلي خزي په لوړ غږ سندري ناتونه هم نشي ویلی او ان په لوړ اواز تلاوت هم نشي کولای. که څومره طالبانو د حکومت د قانون په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راو پارول، خو طالبانو ویلي چې د ټولنې د اصلاح لپاره د دې قانون پلي کول اړین دي او دوی به په بشپړ ډول عملي کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې وشمیر مندې او پلرونه وایي د بیلابیلو ستونزو او امکاناتو د نشټون له امله لکه څنګه چې لازم ده خپل ماشومان نشي روزلای. نن د جون لومړۍ نیټه چې د غبرګولې له 11 سره برابر ده، د مور او پلار یا والدینو نړیواله ورځ ده. نور تفصیل په دغ ریپورت کې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شیر محمد و. شیر محمد وایي د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله ماشوم په خورځواکۍ اخته سوی، ځکه لازم خواړه نسي ورکولای.
د ډېر بد وضعیت له امله ډېرې شدید خورځواکۍ سره مخ شوی دی. مشکل لا تا دي چې دلته نه کارونه شته نه نور داسې
دا یوازی دا شیر محمد ستونزنه دا. ازادی راډیو مخکې ماشومانو کې د خورځواکۍ په اړه ګڼ راپورونه درلودل چې ډیری میندو او پلرونو ورته اندېښنې شریکې کړې وې. ماشومانو نه د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وچی صندوق یونیسف شنبې د غبرګولي په لسمه ویلي چې په دې وروستیو کې تر 8900 په زیاتو ماشومانو کې شدید خورځواکۍ تشخیص کړې ده. د غیداري زیاته کړې چې په افغانستان کې د 12 میلیونه ماشومانو په شمول تر 22 میلیونه زیات خلک په بیړني ډول بشري مرستو او حکومتي خدمتونو ته اړتیا لري. په افغانستان کې یو شمېر میندې او پلرونه وایي د بېوزلۍ په شمول د بیلابیلو ستونزو او امکاناتو نه د نشتون له امله لکه څنګه چې لازمه ده خپل ماشومان نسي روزلای. د کابل ښار اوسیدونکي او د نهو ماشومانو یعنی شپږولونو او درې زامنو مور پښتونګل خپل ماشومانو ته د سرپنا له نشتون او دغه شان پر لونو یې د طالبانو لخوا د زده کړو د بندیز له امله ځورېږي. پښتونګل ازادي راډیو ته وویل
اوس په یو کرایي کور کې یو چې یو لوی خراب سرای دی، دوه کوټې دي پکې چې انسان پکې ژوند نشي کولای. کاروبار نشته، دندې نشته، نجونې ښوونځي ته نه پرېږدي. ډېر د مجبوریت او جګرخونې ژوند دی چې تېرووم یې.
پښتونګل ازادي راډیو ته دا هم وویل چې په 2023 کال کې د خپلو لونو د تعلیم او ښې روزنې لپاره ان د هېواد پرېښودو ته اړه او پاکستان ته ولاړه، خو په خبره یې هلته یې ژوند ونه چلېده او پاکستان بیرته افغانستان ته ستنه کړه. د کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالغفار کاکړ هم وایي په لونو یې د طالبانو حکومت د زده کړو بندیز سخت ځوروي.
بدبختانه به درته ووایم چې هغه تر شپږ کاله اخوا ته مکتبونه بند شو.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز تر 2023 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې سي. خو د ناهیلیو په دې فضا کې ځینې میندې او پلرونه وایي ستا امکاناتونه په ګټې اخیستنې د ماشومانو د استعدادونو د روزنې په ځانګړي ډول د هنرونو او ورزش په برخه کې خپل هڅه کړې ده. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې ځان محب زای شینواری معرفي کوي، اته کلن زوی د کرکټ د ورزش په برخه کې استعداد لري، د دوه ورته پام سوای هڅوي او ملاتړ کوي.
ځینې ماشومان د پتري او چاپیریالي استعدادونو سره نړۍ ته راځي. د داسې استعدادونو وادي ته اړتیا ده چې کورنۍ، ښوونځي او ټولنه ملاتړ وکړي. دا مهارتونه باید تشویق روزنه او سمې لارښوونې ترلاسه کړي ترڅو ماشوم راتلونکي کې پیاوړی شخصیت جوړ کړي.
ښوونه او روزنه، روحي او رواني روغتیا، فزیکی روغتیا او تغذیه، اخلاقي او ټولنیز ارزښتونه، محیط او چاپیریال، د لوبو او تفریح حق او د نورو حقونو پوهاوی د ماشوم روزنه کې مهم مسایل ګڼل کیږي. ټولنپوهان سپارښتنه کوي چې د میندو او پلرونو رول د ماشومانو په روزنه کې ډیر مهم او حیاتي دی. دوی انتقاد کوي چې په افغاني ټولنه کې د ماشومانو روزنه یوازې د مور مسؤلیت ګڼل کیږي، حال دا چې په خبره یې دا د دواړو ګډ مسؤلیت دی. ټولنپوه فضل غنی حقمل د ماشومانو د روزنې په برخه کې د میندو او پلرونو د مسؤلیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د اولادونو په روزنه کې د مور او پلار مسؤلیت ډیر مهم او حیاتي دی، ځکه د ماشومانو هغه لومړني ښوونکي مور او پلار وي او د هغوی په روزنه کې مهم رول لري. که فرض کړو ماشومان په ښوونځي کې تعلیم زده کوي، نو په کور کې بیا د مور او پلار نه تربیه وخناق زده کوي، او د مور او پلار مسؤلیت دا دی چې خپل ماشومان تعلیم ته وهڅوي، له بدو کارونه یې منع کړي او خصوصا د علم په اهمیت یې پوه کړي، همدارنګه د مسؤلیت احساس ور زده کړي، مینه ورسره وکړي. نو دا د یو ښه مور او پلار صفات دی چې خپل اولادونو ته سالمه روزنه ورکړي او د هغوی پالنه وکړي.
نن د جون لومړۍ نیټه د پلار او مور یا والدینو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د خبرګولي له 11 سره هم برابره ده چې افغانستان کې د ماشوم د ورځې په توګه هم لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 2012 کال کې دا ورځ په دې نوم نومولې ده، او موخه یې ترې د ماشوم په وده او روزنه کې د مور او پلار یا والدینو د حیاتي رول ستاینه او لمانځنه ده. د 2025 کال لپاره د دې ورځې موضوع د والدینو روزنه، او په دې ټینګار کوي چې میندې او پلرونه یا والدین وخت، سرچینو او ملاتړ ته اړتیا لري تر څو ماشومان په یو مهربانه او مثبت چاپیریال کې وروزي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې او اوکراین ترمنځ د مخامخ خبرو د دوهم پړاو تر پیلېدو یو ورځ مخکې روسي ځواکونو د اوکراین په پلازمېنه کیف بریدونه کړي دي. تمه ده چې سبا په ترکیه کې د روسیې له وړاندیز سره سم د اوکراین او روسیې استازي یو ځل بیا خبرو ته سره کښیني. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د اوکراین په پلازمېنه کیف کې نن د خطر زنګونه هغه وخت وشنګېدل چې روسي ځواکونو تازه بریدونه پیل کړل. دا حمله د شپې شاوخوا 2 بجې په داسې حال کې پیل شوه چې ټاکل شوی سبا دوشنبه د دغو دواړو هیوادونو مرکچان په دوهم ځلي مخامخ خبرو کې برخه واخلي. د مې په 14 په ترکیه کې د کیف او ماسکو د استازو د مخامخ خبرو په لومړي پړاو کې دواړو لوریو موافقه وکړه چې ډیر اسیران سره تبادله کړي، خو د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ ونه شو. د کیف شاروال ویتالی کلچکو نن په ټلګرام کې ولیکل چې هوایي ځواکونه دفاع کوي، خلک د پناه ځایونو ته پناه یوسي. اوکراینی ځواکونه وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې له روسي ځواکونو سره د لومړي کرښې په اوږدو نږدې 200 ځلې نښتې کړي دي. د شمال لور ته بیا د اوکراین د سومي په سیمه کې چارواکو د یولس ښار ګوټو او کلیو له خلکو غوښتي دي چې د روسي پوځیانو د فشارونو له امله د خپلو کورونو ووسي. نشته اونې مخکې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی وویل چې روسي د سومي سیمه ته نشته شاوخوا 500 سره پوځیان راغون کړی دي. د روسي دفاع وزارت د شنبه پر ورځ وویل چې روسي ځواکونه د روسي پولې ته نشته د سومي سیمه د دولاهي کلی چې سرحد ته نشته پروتین ولای دی. د روسي دفاع وزارت په دونسکي د نوو پول په نوم یو کلی هم لاندې کړی دی. د روسي کورسک سیمه له سومي سره نشته پرته ده. د دې سیمه والی وویل چې د شپې په مخه د اوکراین د ډرون بریدونو له امله لسنه ټپیان شوې دي. دغه ادابي په خپلواک توګه نشته ایدیدلې. روسیې د اوکراین متحده ایالاتو او په اروپا کې د کیف د ملاتړ لخوا د دیشو ځنی اوربند غزول لپاره لڅو اونیو راهیسې غوښتنه رد کړې دي او بریدونه روان دي. په ورته وخت کې دوی له اوکراین څخه غوښتنه کوي چې د جون په 2 نیټه استانبول ته د خبرو لپاره استازي واستوي. کیف ویلی دی چې دوی د ترکیه په غونډه کې برخه اخلي، خو تر دې خبرو مخکې باید ماسکو له کړیشمن سره سم د سولې لپاره خپل وړاندیز ورسره شریک کړي.
له خبرونو ور اخوا
په داسې حال کې چې طالب چارواکي په افغانستان کې د برېښنا د تولید په ظرفیت کې د پرمختګ خبرې کوي، د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د برېښنا له کمښت شکایت لري. دوی وایي چې په ډیری سیمو کې برېښنا نشته او خلق لپاره خستون سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان حکومت تازه په هرات ولایت کې د بادي او لمریز برېښنا د پروژې د پرانیستو رپورت ورکړی دی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې طالبان حکومت تازه د بادی او لمریز برېښنا د تولید د دوو پروژو د پرانیست اعلان کړی، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د برېښنا کمښت له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل د قلاچی سیمې یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره جدي شوې ده. موږ د ورځې په اوږدو کې هیڅ برېښنا نه لرو. که کومه ورځ د یو یا دوه ساعتونو لپاره پرېښودل شي، د شپې له لوري هم نوبتي برېښنا وي. کومه شپه تر لس یا یولسو بجو نه وي او کومه شپه یو یا دوه ساعته وي، نور په بشپړ ډول برېښنا نه وي.
د افغانستان د نورو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې د دوی په سیمو کې برېښنا نشته. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي محیدین وویل که څه هم د بغلان په مرکز کې برېښنا شته، خو د دې ولایت د لرو پرتو سیمو خلک د برېښنا د نه موجودیت له امله له ستونزو سره مخ دي.
نور اکثره مندکو کې د بغلان برق نشته، که بیا پایی تیتی وی کیبل نشته تیت کرده، نو در برق نده رسیده. تیرو ساحو که پایی تیتی دی لگولی دی ولی برق نده رسیده، خلق دیر مشکلات سر مختی، اما پا برق بنده دی خلقو دیر مشکلات حل کیگی.
در شکایتون پا داس حال که دی چه در طالبان در حکمت ارک پرون شم با در مای یو در شم پا خپل اکسپانا پا یو اعلامه که ویلی چه در طالبان حکمت در ریاست الوزراء اقتصادی مرستیال عبدالغنی برادر په هرات ولایت کې د بادی او لمریز برېښنا دوه پروژې پرانیستي. د معلوماتو لمخې د بادی برېښنا د 3.2 او لمریز برېښنا پروژه به د 15 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت ولري. په اعلامیه کې د عبدالغنی برادر له قوله ویل شوی چې نوموړي د دې پروژې پرانیستل مهمه لاسته راوړنه بللې. ویلي دي چې د هیواد د ملي بودیجې یو برخه هر کال د وارداتي برېښنا په اخیستلو مصرفيږي. د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت هم تازه پرون په خپل اکسپانا په یو بیان کې ویلي چې په تیرو دوه میاشتو کې د ننګرهار په شیخ مصری، د بلخ په دیدادي او په لغمان ولایت کې د لمریز برېښنا د تولید څلورمه پروژه ده چې پرانستل کیږي. په بیان کې راغلي چې په هلمند، کندهار، اروزګان او زابل ولایتونو کې د برېښنا شبکې د پراخولو په لوی پروژو هم کارونه پیل شوي. په همدې حال کې د برېښنا د برخې یو شمېر متخصصین د برېښنا د تولید په برخه کې د نویو پروژو پرانستل هیله بخونکي ګڼي. د کندوز د برېښنا رسولو د څانګې عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل، د دې لپاره چې افغانستان د برېښنا په برخه کې پر ځان بسیا شي، باید په ټولو ولایتونو کې ورته اقدامات وشي.
هرات کې د لومړي ځل لپاره بادي برېښنا او لمریز برېښنا پروژې پرانستل د هیواد لپاره ټول مهم او نیک ګام دی. هیله من یم چې همداسې نورې پروژې په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. کدا ډول نور پروژې په نورو ولایتونو کې هم پرانستل شي، له یوې خوا وارداتي برېښنا کې کمښت راځي، له بلې خوا د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسیږي.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP په 1402 لمریز کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له لویو ننګونو سره مخ دی او په کلو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په دې هیواد کې د انرژي په برخه کې په ځان بسیا کېدو په وړاندې اصلي خنډونه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمپتیش ادارې یا سیګار هم د 1402 لمریز کال په حمل میاشت کې په راپور کې ویلي و چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو ترلاسه کوي او هر کال 260 میلیونه ډالر د برېښنا په اخیستلو مصرفوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په هرو څلورو مشرانو کې یو تن تمباکو استعمالوي. د ډبلیو ایچ او د افغانستان څنګه دا خبر په خپل ایکس پاڼه کې د می د وی درشمې ورځې په مناسبت خبر کړی دی. د می یو درشمه په نړۍ کې د تمباکو د نه کارولو ورځ و. احمد شیبر په دې اړه مرکه له ډاکټر محیب الله زغم څخه کړی ده او معلومات یې ورڅخه غوښتي دي.
دا په دې پورې اړه لري چې په کومه بڼه استعمالیږي که نه. معمولا یا به د سګرټو یا چلم له لارې څکول کېږي او یا د نسوارو په ترکیب کې په خوله کې اچول کېږي. د سرطان مختلف ډولونه د خولې، د ژبې، د وریو، د هنجرې او دغسې د مرایو معدې د سرطانونو نیولې د سږو پر سرطانونو پورې، د پوستکي پر سرطانونو پورې د سرطان مختلف ډولونه له دې نه پیدا کېدای شي. له دې ورهاخوا د سږو نور مزمن مرضونه لکه انفیزیما یا مزمن برانشیت دا ورنه پیدا کېږي او د ډېرو نورو ناروغیو لپاره لاره هواروي.
یعنی څرنګه لاره هواروي؟
دا طبابت کې یو شی دی چې ریسک فاکتور وایي یا خطر زیږونکي عاملونه داسې عاملونه دي چې د نورو ناروغیو لپاره بدن مساعدوي، مثلا د وینې غوړ ته، د وینې لوړ فشار ته، چاغښت ته، یا مثلا دیابت ته، د شکرې ناروغۍ ته، د بدن د رګونو تنګیدا ته، پیس مغزي سکتې ته، دغو شیانو ته، بلکې بیخي ډېرې داسې ناروغۍ دي چې سګریټ او تمباکو ته یو خطري عامل دی، یا خطر زیږونکی عامل دی، داسې عامل دی چې دغه ته سړی برابروي دغه نورو ناروغیو ته.
ډاکټر صاحب، که چا څو کاله سګریټ څکولی وي او بیا یې نسوار کړی وي او بیا یې پرېږدي، د مخکینی عادت اغیزې پاتې شي؟
مسله دا ده چې هر کله چې سګریټ پرېښودل شي، اول خو وروستي زیانونه یې د وروستیو زیانونو مخ نیول کېږي، یعنې تر دې زیات زیان نه رسېږي بدن ته، او بل دغه تېر زیانونه چې اوښتي دي هغه د وخت په تېرېدو سره ځینې بیرته سمیږي او هغه خطرونه یې رفع کېږي. یعنې په هر حال هر کله چې سړی د سګریټو څکول او د نسوارو کول پرېږدي په ګټه وي.
خو بیا هم هغه پخوانی مثلا یو چا لاس کله سګریټ څکولی دی خو اوس یې پرېښی دی، د سرطان په ناروغي د ده د اخته کېدو چانس بیا هم زیات دی؟
دا مطلق سړی نه شي ردولی، خو چانس یې ډېر کمیږي نسبت دې ته چې سګریټ څکول وغځوي دوام ورته ورکړي.
په وروستیو کلونو کې الکترونیکي سګریټ زیات شوی دی، څرنګه دا هم روغتیایي زیانونه لري؟
بالکل، اول داسې تصور و چې ممکن تر دې عادي سګریټو د دې زیان کم وي، مګر وروسته چې دغه سګریټ عام شول او بیا څېړنې ورباندې وشي، بالکل دا هماغسې مضر دي لکه نورو عادي سګریټو غوندې، یعنی هیڅ ډول دغه نه دي. یا هغه دغه قیلون چې ځینې خلک اوس ځوانان ډېر پروږدي دي او ګمان کوي چې دا چې داسې ښه واګم لري او نرم دی هغه لري که نه، فکر کوي چې دا به مضر نه وي. حال دا چې په قیلون کې هم ډېر سرطان زیږی مواد شته، او په دې برقي الکترونیکي سګریټونو کې هم
دا سوال مهم دی چې ول یو څوک سګریټ یا نسوار ژر نشي پریښودې؟ ډاکټر صاحب،
تو خبر دی یو دا چې بدن ور سره جوړ دی کېږي، په تمباکو کې نیکوتین دی او نیکوتین په مغزو کې ځینې مواد تولیدوي چې هغه انسان ته یو څه د هوساینې احساس ورکوي. نو کله چې سګریټ پریږدي، بیا دغه نیکوتین بدن ته نه رسیږي او هغه مواد په مغزو کې نه ترشح کیږي، سړی د نارامۍ او ناکرارۍ احساس کوي. دا یو خبر ده، البته د دې چاره ډېره اسانه ده. اوس د سګریټو د پریښودلو دپاره ژاولې شته، یو رقم چسپونه دي، ټلیفونه دي چې پر مټ لګول کیږي، هغه داسې په تدریج ورو 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 کم کم نیکوتین بدن ته ننباسي، او د سګریټ یا نسوارو د نه څکولو په وجه هغه کمښت چې د نیکوتین پیدا کېږي هغه پېجبیره کېږي. یا مثلا ژاولې دي چې ژول کېږي او سوکا سوکا هغه نیکوتین خوشې کوي، دا یوه مسله ده. او بله مسله یې چې ده هغه دغسې داسې ویل کېږي چې تر دې بدني روغتیا رواني روغتیا زیات نقش لري پکې. یعنی انسان یو رقم اروایي لحاظ ورسره روغتی شوی وي او ځان ناکراره احساسوي، حال دا چې هغه فزیکي اثر هغومره شدید نه وي لکه څومره چې اروایي روغتیا.
یعنی یو ډول عادت وي، مثلا یو څوک سګریټ څکوي ځي بهر وځي یو مایان وخت کې، یا فرزن یو څوک کتاب لولي او یو وقفه ته ضرورت لري سګریټ څکوي، نو دغه یو عادت هم بیرته په دبانې تاثیر کوي. لیکن
بالکل کابل هر ده چې دام یو
عادت ده،
حتی د غژدستو نه کنه چې د غژست چې د سګرټ پلاس څنګه سړی نیسي، یا پښندو باندې څنګه ګدی، یا د سګرټ څکول په وخت کې څنګه دریږي، غاړه څنګه نیسي، کنه سر څنګه نیسي، دغه اته دغه حرکتونه داسې عادتونه بدلیږي چې بیا پریښولې سړی یو څه ځوروي.
دا ژاولو ته تاسو اشاره وکړه د سګریټ پرې شودلو له خطر، دا خاص ژاولې دي په افغانستان کې پیدا کیږي؟
او په افغانستان کې پیدا کیږي د نیکوتین ژاولې بولي، او نو په یو وخت کې خو په کابل کې په درملتونونو کې پیدا کیدل، اوس هم ممکن پیدا شي.
او دغه ژاولې د نسوار له خطر هم ګټورې دي چې څوک نسوار سره پریشتي؟
او بالکل، ځکه چې په نسوارو کې خو اصلي ماده هغه نیکوتین ده، کنه چې نسوارو نه بدن ته نه وځي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا و احترامات می قبول کی قدر منو خوږو زکونکو، یو زربه هم تاسو ټول ته شرغلاس ویم د نن ورځې درسي موضوع ته. هلا من دیم چې تاسو ټول قدر منو حضرت تراتیر زکونکو برترو غو جوړ صحتمند او سړي د صحت جامې بم پتنوي. قدر منو خوږو زکونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشورې مرمن اړوندې نو افغان مشورې مرمن پیژنه او د هغوی د ژوند په حق لپاره پر معلومات ترلاسه کو. نو هلا من دیم چې تاسو ټول قدر منو خوږو زکونکو د لوستر پیپر سره کیا وکي او یو څه ذکرې خوږه غلریز د کون کو پتیر روز لست کې مرابطه سو مرمن نازونه توخي او پیژندل د حقي د ژوند په حق له مپش پر معلومات ترلاسه کړه. په دې او په هې د لوچي مرمن نازونه توخي څوک وایي څه ډول شخصیت او کوم کارونه او خدمتونه یې زمردګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. نن ورځ یو ځل بیا هم دغه سی یو اتلې زړوري افغاني مرمنې د ژوند په حق له بش پر معلومات ترلاسه کوو، پیژنو چې دا افغاني مرمن څوک وایي څه ډول شخصیت وو او څنګه کارونه یې زمردګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. نو نو زده کوونکو مکل دینی چې تاسو دوست پیل کوم، تاسو ټول قدرمن او فرض د کوونکو باید د درس د پیل څخه مخکې د خپل ځانو سره خپل کتاب، قلم او کتابچه ولري، ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د ځانونو سره نوٹ کړئ. خو راغله زده کوونکو، اوس هم د لوست پر لور باندې راځوز. مرو تاسو د نن ورځې دریم لوست موضوع عائشه دورانی ده. ولوچی مېرمن عائشه دورانی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې مرتګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی وه، او څنګه مېرمن عائشه دورانی وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړ او د افغانستان د تاریخ یو له نمیادی او ځلاندو افغان مېرمنو له جملو څخه وشمیرل سي. نو خو ځو کولایز د کون کوستاسو د توجه په هیله يم راځي چې او پیژنو چې مېرمن عائشه دورانی څوک وه. د عائشه دورانی ژوندلیک نوموړی یو افغان شاعره، لیکواله او فرهنګي فعاله وه چې د افغانستان او پښتني کلتور په تاریخ کې یو له مخکښو مېرمنو څخه ګڼل او پیژندل کیږي. خو ژو قدرمنو زده کوونکو، ولولو چې مېرمن عائشه دورانی یو افغان شاعره، لیکواله او فرهنګي فعاله وه چې د افغانستان په پښتني کلتور کې د تاریخ یو له مخکښو پرمختللو اتلو او زړورو افغانو مېرمنو له جملو څخه ګڼل کیږي او پیژندل شوی سیره ده. عائشه دورانی په 1155 هجری قمری کال د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده. هغه د دورانی له شاهی کورنۍ څخه و. دولوچی مېرمن عائشه دورانی په 1155 کال چې هجری قمری کال و د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده، کوم چې د شاهی کورنۍ له جملې څخه ده. عائشه دورانی په داسې وخت کې زیږیدلې چې د افغانستان د بدلونونو او جګړو په مختلفو پړاوونو کې و. لمشومتوب یې لزده کړ سره مینه درلوده او د زکرا علوم په تر سره کولو سره د خپل وخت یو لښځینه شاعرانو او مبکرونو له جملو څخه و. مېرمن عائشه دورانی یو له هغو افغانو وتلو مېرمنو له جملو څخه و کوم چې له ماشومتوب څخه یې ډیره زیاته مینه او علاقه له شعر شاعري سره و، او زکرا سره یې ډیره زیاته مینه درلودله او خپل علوم په تر سره لاسه کولو سره یو کول سپای چې د افغانستان یو له مخکښو ښځینه شاعرانو او مبکرونو له جملو څخه وشمیرل سي. خوږو قدرمنو زده کوونکو، وسام د مېرمن عائشه دورانی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. عائشہ درانی په خپل ژوند کې ډیر شعرونه لیکلي او لوستلي دي. هغه یو لمړنی یو مېرمنو څخه و چې خپل فکرونه ټولنیز او کلتوري مفکرې په پښتو ژبه کې په خپل اثارو سره څرګند کړي او په پښتو ادب کې یې ځانګړی ځای درلود. د دې په شعرونو کې اکثره د مینې او تصوف، وطن پالنې او انساني ارزښتونو موضوعګانې وې او د خپل اثارو له لارې په ټولنه کې دا افغان ښځو غږ منعکس کړی و. یعنې میرمن عائشه دورانی یو له هغه افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه و چې په خپل ژوند کې ډیر زیات شعرونه لیکلي او لوستلي دي. یو له هغو لومړني افغانو میرمنو له جملو څخه و چې خپل فکرونه ټولنیز او کلتوري مفکرې په پښتو ژبه کې په خپل اثارو کې څرګند کړي وي او په پښتو ادب کې ځانګړي ځای خپل ځان ته جوړ کړو. د دې شعرونه چې اکثره پر مینې، توصف، وطن پالنې او انساني ارزښتونو باندې ولاړ و، په دغو موضوعګانو باندې د خپل ډیر زیات شعرونه لیکلي وو او په ټولنه کې د ښځو د غاښ په منعکس کولو کې ستر رول درلوده. عائشه دورانی هم په خپلو شعرونو سره په بیلابیلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې د روشانتیا او پوهاوي په لوړولو کې مرسته کړې او په دې وتوانېده چې نورې افغانې ښځې الهام کړي. یعنې خوږه او ګللي زکونکو میرمن عائشه دورانی یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه و کوم چې په خپلو شعرونو په ویلو سره په بیلابیلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې روشانتیا او پوهاوي رامنځته کړه او په ټولنه کې د پوهې کچه لوړه کړه. او همدارنګه دا په دې باندې وتوانېده چې نورې افغانی ښځې الهام کړي، هغوی ته دا پیغام پرېږدي چې افغان میرمنې حق او حقوق لري او دوی باید د خپل حق او حقوقو لپاره مبارزه وکړي. علم او فوغه خوږه او ګلریز د کوونکو عائشه دورانی په خپل آثار او شعرونو سره د افغانستان په کلتور او ادب ژوره اغیزې پرېښې دي. هغې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې مرسته وکړله، بلکې په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیزو او انساني لید په وړاندې کولو سره په ټولنه کې د ښځو د رول او مقام په اړه د ټولنې په چلند کې مثبت بدلونونه رامنځته کړه. خوږه او ګللې زده کوونکو عائشه دورانی هغه افغانه مېرمنه وه چې هغې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې مرسته ترسره کړې ده، بلکې د دې ترڅنګ په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیز او انساني لید په وړاندې کولو سره د ټولنې هغه کوم تصور چې و، هغه کوم فکر چې و چې د ښځو د حقوقو په وړاندې باندې و، هم چنان دی وکول سپای چې د ښځو رول او مقام په اړه د ټولنې چلند ته بدلون ورکړي او د ټولنې خلکو ته مثبت ذهنیت ورکړي. هغې تل د افغانو مېرمنو لپاره د نمونې په توګه پیژندل شوې او د پښتو ژبې په وده او د ښځو د حقوقو او هویت په تحقیق کې د هغې رول په افغان کلتور کې تلپاتې اغیزې کړې دي. یعنی میرمن عائشه دورانی یو له هغو افغانو مخکښو میرمنو له جملو څخه شمېرل شوې ده چې د پښتو ژبې په وده او همدارنګه د ښځو د حقوقو او هویت په تحقیق کې د هغې رول په افغان کلتور او تمدن یا هم فرهنګ کې تلپاتې اغیزې پاتې دي او اوس هم د هغې یادونه کیږي. عائشه دورانی د ژوند پړاوونه. عائشه دورانی چې کله کله د عائشه افغان په نوم هم پیژندل کېده، د افغانستان په تاریخ کې یو له نامتو شاعرانو او ښځینه مفکرونو څخه وه. خوږه او ګلریز د کون کول ولو چې میرمن عائشه دورانی نه یوازې چې د میرمن عائشه دورانی په نامه سره یادېده، بلکې کله کله د عائشه افغان په نامه سره هم پیژندل کېده. دا د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. هغه د دورانی امپراتور توری په وخت کې چې د احمد شاه دورانی یعنی احمد شاه بابا عبدلی په وکمنی کې جوړ شوی و، زجدلی و او په داسې چاپریال کې لوی شوی و چې پښتني افغانی کلتور او تاریخ د ودی او بدلون په حال کې وو. هغه مهال یې ادب او فرهنګي فعالیتونو ته مخه کړله او په دې وتوانېدل چې یو ځانګړی مقام ترلاسه کړي. یعنی میرمن عائشه دورانی چې کوم چې په دورانی امپراتوري کې زیږېدلې و، چې دغه دورانی امپراتوري د احمد شاه ابدالي په واکمنۍ کې جوړه شوې و او هلته په دې کورنۍ کې دا زیږېدلې و او یو په داسې یو چاپریال کې درالوي شول چې په هغه وخت کې پښتني افغاني کلتور، تمدن یا هم پرغنګ او همدارنګه تاریخ د ودی او بدلونونو په حال کې وو، پرمختګ په حال کې وو. هغه مهال ادبي او فرهنګي فعالیتونو ته د مخه کړله او دا په دې سره وتوانېدل تر څو په شعر او شاعري کې ځانګړي مقام ترلاسه کړي. ښوونه او روزنه. د عائشه په زمانه کې ډیرو ښځو تعلیم ته
لاسرسی محدود کړی وو، یعنی د شزو تعلیم ته لاسرسی ډیر زیات محدود وو. په کوم محل کې چې میرمن عائشه درنې ژوند کاوه، په هغه محل کې شزو تعلیم ته ډیر زیات لاسرسی نه درلودل. هغه وخت ټولنیز او کلتوریز محدودیتونه ډیر زیات و د شزو په وړاندې باندې. خو د درنې د شاهي کورنۍ سره د تعلق لرلو له امله هغه د تعلیم زیات فرصتونه ترلاسه کړل. یعنی په دې صورت کې که څه هم په هغه وخت کې د ښځو لپاره د تعلیم پر وړاندې ډیر زیات محدودیتونه و، خو میرمن عائشه دورانی چې د دورانی شاهي کورنۍ سره یې تعلق درلود، له همدې عمل څخه هغه ته د تعلیم زیات فرصتونه پیدا شول او یې کولای شوای تر څو تعلیم ترلاسه کړي. څرنګه چې د هغې کورنۍ ساينس او کلتور ته پاملرنه کوله، عائشه کولای شي شعر او فلسفه زده کړي او خپل وخت شاعرانو او مفکرینو سره اړیکه ونیسي. یعنی څرنګه چې د هغې کورنۍ ډیر زیات پاملرنه ساينس او کلتوري تمدني او فرهنګي برخو ته کوله، نو په هغه وخت کې دیول چې عائشه کولای شي شعر او فلسفه زده کړي او د خپل وخت شاعرانو او مفکرینو سره اړیکه ولري او د هغوی څخه یو څه زده کړي. هغه نه یوازې په پښتو بلکې په فارسي ژبه هم شعرونه لیکي او د خپل افکارو د څرګندولو لپاره له دغو دوه ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستل دي. یعنې میرمن عائشه درنی نه یوازې دا چې په پښتو ژبه یې خپل شعرونه او اشعار لیکلي دي، بلکې د دې ترڅنګ په دری او ژبه هم شعرونه لیکلي دي چې د دغو دوه ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستل دي او همیشه یې همدغه دوه ژبې په خپل شعرونو کې کار کړی دی. د شعر او ادبی ځانګړتیاوې ولولو چې کوم شعرونه ولستل دي او کومي ځانګړتیاوې درلودلې. د عائشه دورانی شعرونه اکثره په احساساتي، عرفانی او وطني موضوعاتو ولاړ دي. یعنی د میرمن عائشه دورانی زیاتره اشعار چې دي په احساساتي، عرفانی او وطني موضوعګانو باندې ولاړ دي او ډیر زیات بحث دي پر کړی دي، هغه هم په همدغو موضوعګانو باندې کړی دي. نوموړي په خپل شعرونو کې د ځمکې، انسانيت او اخلاقی ارزښتونو سره په مینا ټینګار کړی دی. یعنی میرمن عائشه درانی په خپل شعرونو کې د ځمکې، انسانات او اخلاقی ارزښتونو سره په مینا باندې ډیر زیات ټینګار کړی دی تر څو مینا او یووالی او ټینګښت رامنځته شي. عائشه درانی د داخلي احساساتو منعکس کولو او د لوی حقیقت سره د نښلولو لپاره سپی وانه موضوعات کارول. د هغې شعرونه د خپل سادګۍ او ښکلا له امله مشهور دي او په ورته وخت کې ژوره فلسفه لري چې د هغې د اثارو ارزښت او پایښت زیات کړی دی. یعنی د میرمن عائشه دورانی چې شعرونه چې ډیر زیات شهرت لري، یوازنۍ لامل یې ډیر زیات سادګۍ ده چې د دغه سادګۍ له امله څخه یې زیات ښکلا لري او همچنان ډیر زیات مشهور دي. د دې ترڅنګ یوه ژوره فلسفه هم لري چې له دې عمل څخه یې د دې اثارو ته ارزښت او پایښت ورکړی دی. خوږو قدرمنو زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د میرمن عائشه دورانی مرګ او میراث لولو. عائشه دورانی تر نن ورځې پورې د افغانستان د فکری میرمنو، شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو سمبول په توګه یادیږي. یعنی میرمن عائشه دورانی تر نن ورځې پورې هم د افغانستان یو له مخکښو افغانو شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو د سمبول په توګه سره پیژندل کیږي، یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. د دې شعرونه او اثار لا هم د افغانستان د ګو په ځنګړې توګه د پښتنو په منځ کې ځنګړې ځای لري او د الهام منبع او له خاوري او کلتور سره د مینې او ارادې د نمونې په توګه پیژندل کیږي. یعنی د دې د ټول شعرونه او اشعار چې اوس هم د پښتو په پښتو کې ځنګړې ځای لري چې د الهام منبع یا هم د سرچینې په توګه سره د خاوري او کلتور سره د مینې او ارادې د یو مثال یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. عائشه دورانی په 1202 کال د میزان شپږویشتمه نیټه په کابل کې وفات شوه. یعنی میرمن عائشه دورانی په 1202 کال د میزان په شپږویشتمه نیټه د کابل په ښار کې وفات شوه او له دې پانی نړۍ څخه یې خپلې سترګې پټې کړې. خوږو قدرمنو زکونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوس کوم چې موږ او تاسو د میرمن عائشه دورانی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې وپوهیدلو چې میرمن عائشه دورانی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو خوږو قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د لوست پر راتلونکي برخې ته راځو. د لوست پر راتلونکي برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن او خوږ زده کوونکي به درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي به په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته به ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: عائشه دورانی څوک وه؟ دویم پوښتنه عائشہ دورانی کوم کال کې او پاتشبه دریم پوښتنه د عائشہ دورانی لستراوړنې سړي د هغه پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه ځکون کې به په خپل کتابچو کې لیکي او ورته ځواب یې ورسته به تاسو ټول درنه ځکون کې وګوري چې تاسو سز د کړی دي او سمره مو د میرمن عائشہ دورانی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړی دي نور نه درنه ځکون کو تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هله د چخصه شی بنای است تر بل داسې درس پوري چې زه تاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم د پمن ش وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر منو درنو زکون کو یوزله به هم تاسو ټول ته شرع واس پم دنن وزي درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول بر اترو غو جوړه صحت مند او سجیم د صحت چمې بو پتن می درنو ګللی زکون کوله که سره چې تاسو ټول په هیڅ اسم راست تاسو دنن وزي درس مضمون د افغان مشهور مرمن اروندې نن برز به مو تاسو افغان مشهور مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند اروند په پښ پر معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زکون کوله که سره چې اسم راست تاسو د تیر ورځې لوست مرمن عائشہ دورانی اړوند وو د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات په لوستل نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغه سې د زړوري اترې او افغاني مرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. دا چې درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې سلرم لوست موضوع ملالۍ میوند ده. نن ورځ به موږ او تاسو ملالۍ میوند وپیژنو او د هغې د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې ملالۍ میوند څوک وه، څه ډول شخصیت وو او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملالۍ څوک، چیرته او څنګه اتله سوه؟ لولو چې ملالۍ څوک وه، چیرته او څنګه اتله قهرمانه مېرمنه ترې جوړه سول. پوره یو سل یو څلوېښت کاله دمخه په نننۍ ورځ د اتلس سوه اووه اتیا عیسوي کال د جولای اووه ویشتمه د دوشنبې په ورځ سهار د کندهار لویدیز میوند په سوزنده دښته کې د محمد ایوب خان تر مشرۍ لاندې افغان لشکر د انګریز یلغلګرو سره په جګړه واوښتل چې افغان ښځو هم پکې ګډون لرل. د نړۍ په دی مشهوره جګړه کې د افغان لشکر له یو کومندان سره خپله پیغله لور هم وای چې ملالۍ نومېده. لولو چې یو سل یو څلوېښت کاله د مخه په نننۍ ورځ په اتلس سوه اووه اتیایم عیسوي کال د جولای په اووه ویشتمه نېټه د دوشنبې په ورځ سهار په کندهار لویدیځه سیمه چې د میوند د ښار په نامه سره یادېدل یو سوزنده دښته وه چې په دې سوزنده دښته کې محمد ایوب خان لشکر موجود و، د هغه پوځیان موجود وه. نو د محمد ایوب خان په در مشرۍ لاندې کوم لشکر چې و هغوی د انګریز یرغلګرو سره په جګړه باندې واوښته چې په هغه وخت کې انګریز یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل کړی و او غوښتل یې چې افغانستان د انګلستان یو برخه یا هم یو جز وګرځوي او دلته خپلې سلطنت جوړ کړي. نو په هغه وخت کې سلطان محمد ایوب خان د دې سره په جګړه باندې واوښتله او د دوی ترمنځ یو خونړۍ یا هم نړیواله جګړه رامنځته شول چې په دې جګړه کې افغان ښځو هم ګډون درلودله. او د دې مشهورې جګړې په جریان کې یو کومندان و چې د هغه کومندان سره خپله پیغله لور هم شتون درلودل چې د هغې نوم ملالۍ میوند وه. سهار پیل شوی هنری جګړه په داسې حال کې غرمې ته ورسېدل چې ایوب خان د ځان ماتې پکې حتمی وبلله. د دریو زرو انګریزي او ملاتړي هندي ځواک په وړاندې اوس یوازې پنځه سوه افغانان په نیم ژوندي حالت ولاړ وه. یعنی کله چې دغه جګړه سهار پیل شول تر غرمې پورې دوام وکړله. کله چې د غرمې وخت سو او غرمې ته ورسېدل دا جګړه، نو په دې وخت کې محمد ایوب خان داسې فکر وکړله چې نور دا جګړه دی نسی ګټلی او دی به حتما ضروري له ماتې سره مخامخ کیږي. ځکه کله چې ده د انګریزانو تعداد ته وکتل او د هغوی ملاتړ کوونکو ته یې وکتله، هغه وخت کې د انګریزانو تعداد درې زره کسان وو او د افغانانو پوځیانو ځواک چې وو فقط پنځه سوه افغان ځواکونه وه، پوځیان وو چې د دوی په وړاندې باندې ولاړ وه او هغوی هم په نیم ژوندي حالت کې ولاړ وه. نیمی ژوندي وه او نیمی هم ټپیان وه او نیمی هم له جنګ او جګړې کولو څخه ستړي او ستومانه شوي وه. په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغچی هم ولوړده. یعنی په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغ هم پر مځکه باندې گذار سو او د ملي مبارزې بیرغ سر او سپین پر مځکه باندې ولوېده. ملاله د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې سوا او دا نره یې کړله، خال به د یار لبینو کیږدم چې شنګي باغ کې ګلاب وشرموینه، که په میوند کې شهید نسوې خدایېږي لالیه بېننګۍ ته دې ساتینه. دې چیرې د افغان ځواکونو لویدلی مورال داسې وننګوه چې په یوه پریکنده برید یې د دښمن ملا غوټه ورماته کړل او د دې ورځې جګړه د انګریز په تیښته پای ته ورسېدل. کله چې ملاله میوندی د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې سول، نو په دې وخت کې ملاله میوندی په جګ اواز سره دا شعر ولوسته: خال به د یار له وینو کیږدم چې شنګي باغ کې ګل ګلاب وشرموینه، که په میوند کې شهید نسوې خدایېږي لالیه بېننګۍ ته دې ساتینه. دغې چیغې کولو سره، په دغه شعر ویلو سره، د افغان ځواکونو کوم مورال چې لوېدلی و هغه مورال په ډېرس ډول سره راپورته سو او ټول یې داسې وننګوله، داسې په جوش او جذبه یې راوستله چې د انګریزي یرغلګرو په وړاندې باندې یې داسې غشمتوونکې ماتې ورته ورکړله چې ټول انګریزي ځواکونه یې دې ته مجبور کړل تر څو د دغه د جنګ د میدان څخه وتښتیږي او جنګ ته د پای ټکی کښیږدي. د افغان جسدونو ټولولو په وخت کې د یو پیغلې جسد هم وموندل سو چې د ایوب خان لخوا امر وسو چې همدلته دي د نورو افغانانو سره د منده په شمال غاړه شخ کړل سي. سردار بیا تر ډېره ژوندی و او وروسته مړ شو. یعنی کله چې د افغانانو جسدونه ترولیدل، دا داسې یو ستره او نړیواله جګړه وه چې په هغه کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. نو د دغو جسدونو په د ټولېدو په وخت کې یو د یوې پیغلې جسد هم وموندل سو چې هغه خپله ملاله میوندۍ وه. یعنی د دې جسد وموندل سو، نو په دې وخت کې محمد ایوب خان خپل لشکر او خپلو پوځیانو ته امر ورکړ چې د نورو افغانانو سره د یو ځای د منده په شمال غاړه کې د دې جسد شخ کړل سي. چې وروسته د دې جګړې څخه سردار محمد ایوب خان تر یو وخته پرې ژوندی و، او وروسته د هغه څخه سردار محمد ایوب خان هم د دې دنیا څخه نړۍ څخه خپلې سترګې پټې کړلې. احمد سمیم په یوه لیکنه کې لیکي چې دته د حاجي للی اسکزي چې عمر یې 130 کاله و او د میوند په جګړه کې یې ګډون کړی و، کیسه وکړل چې ملاله یې په خپله لیدلې ده چې د اغا محمد خوګانی لور وه او کشتي یې د هینک کاریز په برانه ولاړې وې. یعنی احمد سمیم په خپله یو لیکنه کې لیکلی دی چې دته حاجي للی اسکزي چې 130 کاله عمر یې درلودله، د میوند په جګړه کې ګډون کړی و، نو هغه ورته کیسه کړې وه چې ملاله میوندۍ هغه لیدلې ده، ځکه ملاله میوندۍ چې وه د هغه محمد خوګانی لور وه چې په کشتیو کې ژوند کوه. هغه ورته داسې یادونه وکړل: موږ د کلي خلک پر یوه دوکانچه، یعنی تکارچا سره ناست و چې یوه چټه پیغله راغلله، سور ټکری یې تر سر تړلی و او سپین ټکری یې د یوې لښتې پر سر غوټه کړی و او د جنګ پر لور لاړل. دغه شخص ویلی دی: وایي موږ پر یو توکانچه باندې ناست و چې په دې وخت کې یوه ځوانه پیغله راغلله، سور پوړنې یې پر سر و او یو بل سور پوړنې یې پر یو لښته باندې تړلی و او د جنګ د ډګر پر لور باندې روانه وه. ویل کېږي چې د ملالی خپلوان اوس د هرات په سینګاران کې پراته دي او له هغې ورځې خپل مړي د میوند په هدیره کې ښخوي. یعنی د ملالی میوندۍ ډېر زیات خپلوان په د هرات په سینګاران کې دي او هلته پراته دي، خو له کومې ورځې څخه چې ملاله میوندۍ په د میوند په دغه سوزنده دښته کې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړی دی، په شهادت رسېدلې ده. د هغې ورځې راهیسې څخه د هغې خپلوان ټوله د میوند په هدیره کې چشکیږي شخیږي. د میوند د نوم د غزنوي دربار نامتو وزیر حسن میمندی ته منسوب دی او هم د شهیدانو پر هدیره تاریخي سیل لري چې په لیدلو ارزي. یعنی دغه کوم میوند نوم چې ورکول سوی دی، دغه په خپله د غزنوي دربار یو نامتو وزیر چې حسن میمندی نومېده هغه ته منسوب سوی دی او دغه د شهیدانو کومه هدیره چې ده ځانګړي سیل لري چې زیات خلک یې د لیدلو لپاره ورځي او د هغه څخه ننداره کوي. د میوند تاریخي ماته: د میوند تاریخي ماتې وروسته په لندن کې پارلمان 160 رایو سره د کندهار تحلیه رسمن منظوره او ما پاس کړه. برطانوی پوز د پروګرام لمخه اتل ساو یو اتیا ایسوی کال د اپریل تر وشتمه لکندهار ووتل او هغه عبدالرحمن ته وسپره، یعنی په اتل ساو یو اتیم کال کې د اپریل پر وشتمه نیټه ټول انګریزان له افغانستان څخه ووتل او افغانستاني امیر عبدالرحمن خان چې په هغه وخت کې سلطنت چارې په غاړه درلودلې نو په هغه وخت کې کندهار هغوی ته وسپره. د برطانوي بیرغ د ویشتو توپونو په سلامي سره په اوسني ولایت کې راښته او انګریزان او افغانان دواړه په دې توګه د مبتلا مصیبت خلاص بل، یعنی د انګریزانو دغه کوم بیرغ چې وو په ویشتو توپونو سره او په سلامي سره راښته سو او افغانان او انګریزان دواړه دغه کوم مصیبت دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته شوې وه د دې جګړې څخه ټوله خلاص ول. خو دا چې د کندهار ځینې برخې لکه سویډه، کوټه، چاغي، ژوب، پښین او چمن نه دا انګریزانو سره پاتې سول، یوازې یعنی کندهار مشته پاتې سو. خو د کندهار څخه پرته نورې سیمې چې هغه خپله کوټه وه، چاغي وه، ژوب وه، پښین وو، چمن وو، همچنان نه ده داسې سیمې وې چې انګریزانو سره پاتې سولې د هغوی تر ولکې لاندې وې. مانا دا چې هغوی نیم کندهار په خپله واکمنۍ کې مدغم او له افغانستانه بیل کړه، یعنی نیم کندهار یې د افغانستان څخه جدا کړه. په داسې حال کې چې امیر عبدالرحمن د مرکزی کندهار په وړیا اخیستو سره دومره خوشاله سو چې د پاته کندهار غوښتنه یې هیره کړل، یعنی امیر عبدالرحمن خان چې کله مرکزی کندهار ترلاسه کړي، یعنی په وړیا سره یې ترلاسه کړي، مفت ترلاسه کړي، نو دی ډیر زیات خوشحاله سو. د ډیر زیات خوشحالۍ له امله څخه د دا هیر کړه تر څو د افغانستان د کندهار هغه نورو برخه هم د دوی څخه واخلي. د افغانانو په سیاسي تاریخ کې د میوند انګریز ماتې خورا ستر چانس وو، خو چندانې سمه ګټه ورڅخه وانخیستل سوه. یادې وي چې د کندهار ښار د شهیدانو څلور لارې توپونه د همدې ورځې دي چې افغانانو ته په لاس ورغلل، یعنی دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته شوې وه او افغانانو په ډېرې مېړانه سره انګریزي یرغلګرو ته ماتې ورکړه او هغوی یې له کندهار ښار څخه په تېښته بریالي کړله، نو په دغه جګړه کې ډېر زیات فرصتونه افغانانو ته چمتو وه، خو افغانانو د هغو فرصتونو څخه ګټه وانخیستله او کوم توپونه چې په کندهار ښار کې وس دغه د شهیدانو پر څلور لارې چې دي هغه ټوله د هغې جګړې څخه لاسته راغلي دي. نو درنسته کون کو دا وزمره ستاسو د نن ورځې درس هله د چې تاسو یو څه ځینې زده کړي وو سیږي او په یو څه باندې پوسی وو سیږي. د درس په دې برخه کې هم د کورنۍ دندې پر لور راځو. زمره ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. مرالي میوان څوک وه؟ لومړۍ پوښتنه. دویمه پوښتنه، په کوم کال کې برطانوي حکومت له کندهار څخه ووتی؟ نو درنسته کون کو هم دا وزمره ستاسو درس د نن ورځې د درس پای. هله د خسته شوي بنه یاست تر بل درسه پورې. د الله په امان.
مونکرل په عشق لا سونا، مونکرل په عشق لا سونا، جوړو د خپل کور دیوالو نه، جوړو د خپل کور دیوالو نه، په زخم لپو کې اوبه راوړو لغرا لالو نه، په زخم لپو کې اوبه راوړو لغرا لالو نه، مکر لپ عشق لا سونا، جوړو د خپل کور دیوالو نه، جوړو د خپل کور دیوالو نه. څنګه د خل زالو همرل مين ډاک دل تزړو نا، دلته څنګه د خل زالو همرل می نه ڈاک دل تزڑونا مخبول کو تو دی قسمت ستوری ترشلی مخبول مٹو جوڑا اتری محالونا مخبول کو تو دی قسمت ستوری ترشلی مخبول مٹو جوڑا اتری محالونا مکر لی پہیش کے لاسونا جوڑو دخپل کور دے والونا جوڑو دخپل کور دے والونا ماستاو چپاندا دل تل کانو تاو شیرو دونا مپو اوچو دختو وڑا ولی دی موجونا مک دغر پو چانو نچا ولی نخترونا مپو اوچو دختو وڑا ولی دی موجونا مک دغر پو چانو نچا ولی نخترونا کو زخمی لپو کی اوبا راوڑو لغرا لالو